دا مشال رادیو دا زم تاسو کوربای سره لمومن وښوي په پیښور کې د شپې یو لس بجې
په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو و باوري د مظاهرو په اړه راپور لرو د بجلی د ستونزې په اړه راپور لرو او د غراز کورنی او نړیوال نور موضوعات هم لرو په تر هڅه مخ کې تاسو سره سات خبر نوړم لومبے د مهم خبر نو سر ټکی په قبایلی ضلع خبر کې د بجلی ورکون کی کپنی ټیسکو خلاف مظاهره پیل شوی د شمالی وزیرستان په سپینوام کې په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ خلاف لاجون شوی او د پاکستان خزانی وزیر وایي د هیواد د دیوالیه کېدو خبرونه یوازې ګنګوسی دي او زه خبرونو تفصیل په قبایلی ضلع خبر کې د بجلی ورکون کې کپنی ټیسکو خلاف مظاهره پیل شوی مظاهره چان نن د لنډ کوتل بجلی ګریډ سټیشن ته ورننوتل او د روغتون له هغې پرته نورې سرکاري فیډر یې په زوره وتړلې او د خپلو کلو بجلی بحال کړه مظاهره چان وایي تر هغو بعد غلطه ناست وي تر څو چې ورسره لوړپوړو چارواکو خبرې نه وي کړې دا وروسته له هغو ده چې قبایلي ضلعو ته بجلی ورکوونکي کپنی ټیسکو د خیبر ضلع لنډ کوتل جمرود او باړې ته په 24 ساعته کې یوازې د 2 ساعته بجلی ورکولو پلان عملي کړی دغه اداره وایي چې نوره وړیا بجلی نشي ورکولی د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي نن مشال ډو ته وویل چې د سیمې خلکو ته دغه پلان د منلو وړ نه دی
کوم ټیس کو چې 2 غنټه نوټیفیکیشن جاری کړی او نو هغه بالکل موږ ته منظور نه دی ځکه چې په 2 غنټه کې موږ د کورونو کومې ضرورت یې هغه نه پوره کیږي
بلخو د ټیسکو چارواکي وایي چې په 2013 کال کې قبایلی سیمې د 25 آئینی بدلون لاندې په خبر پختونخوا کې ورګډي شوې او تر دې وروسته باید هر کور د بجلی میټرې ولګوي او د میاشتې پوره بل ورکړي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کم شمیر خلاف لاجون کړی د سیمې اوسیدونکو زده کوونکو نن د لاجون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلع انتظامي چارواکو باندې غږ وکړل چې د دوی د مسلې غم دی وخوري دوی وایي په بیا بیا یې د تعلیم محکمې چارواکو ته خپل غږ رسولې خو ډېر استادان ډیوټۍ ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنېږي په لاجون کې شامل زده کوونکو وویل د استادانو د نشتوالي له امله د دوی ډېری تعلیمي ادارې او سکولونه بند پراته دي د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر محب الله دول له مشال سره په خبرو کې د استادانو د کمی ستونزه ومنله خو ویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده چې له تنخواګانو یې پیسې کټ کیږي د پاکستان خزانی وزیر ساغدار وایي د هیواد د دیوالیه کېدو خبرونه یوازې ګنګوسی دي ساغدار نن پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د پاکستان مخالف عناصر د هیواد د دیوالیه کېدو ناسم خبرونه خپروي چې یوازې د دروغو په بنیاد دی او له حقیقت سره اړه نه لري د خزانی وزیر وویل چې د پاکستان په مرکزي بیان کې د زر مبادله ذخیرې زیاتی شوې دي چې د قرضو د ادایګۍ باوجود د تیرو 4 اونیو پرتله پکې شاوخوا د 1 ارب ډالرو زیاتوالی راغلی اسغدار وویل چې بهرنیو کمرشل بینکونو پاکستان ته د سهولتونو ورکول پیل کړي دي نوموړی وایي چې له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره یې مذاکرات بشپړېدو ته نږدې دي او تمه ده چې راتلونکي اونۍ ورسره یو معاهده وشي پاکستان د جنوري له 1 تر فروری 9 پورې په اسلام آباد کې د IMF له یو پلاوي سره د 10 ورځو مذاکرات کړي وو خو مایدې ته نه رسیدلې په لاهور کې د پنجاب پونتون د زده کوونکو د 2 ډلو ترمنځ تنختی وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي گرفتار کړي دي په پونتون کې یو زده کوونکی صاحب خان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال ډو ته وویل چې دا نخته د پښتنو د پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قانونو پر سر تر باسونو وروسته شوې ده نوموړي تور پورې کړ چې لنختی وروسته پولیسو یوازې د پښتنو زده کوونکو ضد اقدامات پیل کړي او څپاندې څلوېخ پښتانه زده کوونکي یې گرفتار کړی دي خو پولیس وایي چې تر اوسه یې 4 زده کوونکي نیولې دي د دې وړاندې د پروري پر 28مه د اسلام آباد په کالیزم پونتون کې د بلوڅو پښتنو زده کوونکو ترمنځ پنخټه کې لږ تر لږه 10 کسان زخمیان شوي وو د بلوچستان د کروندګرو اتحادی د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال کړی. احتجاج کوونکو مشالې ډوته وویل چې له بلوچستان نورو صوبو ته تلونکې لارې تړلې دي. دوی وایي چې په سیمه کې یوازې دوه ساعته بجلی وي چې له وجې د اوبو ټیبویلې نشي چلولی او فصلونه او باغونه یې خرابیږي. بلخوا په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشالې ډوته وویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه یې پرې بجلی کمه کړې. د هغه په خبره د وابډا او کروندګرو ترمنځ پریکړه شوې وه چې په 40 ساعتونو کې به ورته شپږ ساعته بجلی ورکول کیږي، خو د بلونو د نه ورکولو له وجې ورته اوس یوازې دوه ساعته بجلی ورکوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال لړیو اوردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی میندو پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کمی خلاف لاریون کړی.
بار بار احتجاجی نہ کری دی اور ڈی او سر امین ملاقات شوی دی چکیم ٹیم رو گلے وہ دے ایجوکیشن دے طرف نہ نو آگے اندازہ دادو چھے 50-65 ٹیچروں نو دا سے دی چھے آگے ڈپٹے پس بینوام شدی خود ڈپٹے تا نظری میں
پا بارا کے دا بجلی پر مسئلہ دا سیمی خلقو احتجاج کری
دلتا د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لماندې زمونږه په شروازې په مقام باندې یو پوره من احتجاج وکړو.
او په پاکستان کې د ګرانۍ په اړه هم راپور لرو.
پاکستان کې چې کوم د ګرانۍ صورتحال دی هغه ډېر په تیزۍ سره چې نو آر یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادي وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په قطر روانه ده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی میندو پلرونو نن په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کمې شمېرې خلاف لاریون کړی دی. لاریون کوونکو وویل چې په بیا بیا یې د تعلیم د څانګې چارواکو ته خپل غږ رسولی خو ډېر استادان ډیوټۍ ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنېږي. بلخ د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې مشر محب الله د وړ مشالې ډوته وویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده چې له تنخواګانو نه یې پیسې کټ کیږي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
احتجاج کوونکي وایي چې انجونو او نارینهو ښوونځي بند پراته دي. د تعلیم څانګې مشرانو سره یې په وار وار لیدلی خو هیڅ ګام یې پورته نه کړ. سو په احتجاج مجبور شول. د سپینوام اوسیدونکي سیاسي او سماجی فعال لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ماشومانو راتلونکي تیارو ته روان دي. نارینه او ښځینه ښوونکي سکولونو ته نه حاضریږي. په وار وار یې تعلیم څانګې او ځلي انتظامیه سره لیدلی خو ستونزه یې حل نه شوه.
بار بار احتجاجی نہ کری دی اور ڈی او سر امین ملاقات شوی دی چکیم ٹیم رو گلا وہ ایجوکیشن دے طرف نہ نو آگے اندازہ دادو چھ 50-65 ٹیچروں نو دا سے دی چھ آگے ڈپٹے پس بینوام شدی خو ڈپٹے تا نظری میں وشی خیل کوٹ یو سکول دا چھ آدھے کائی شے دے 350-400 بچوں نے تعداد وہ ٹیچروں نو التا نشتا نو آگا سکول اس مکمل باندھ آئے دنن احتجاج چکیم اج ریکارڈ کا او وجہ دادو چھ دا آگا سکول بچوں کم از کم دیر ازیو تا کمی پشر ہو لیے دو.
دا سپینوام میڈل سکول پینزم ٹولگیز دا کون کے حکمت اللہ وائی چې دوی کلم غواړي، رڼا غواړي، تعلیم څنګه دې ورته توجه وکړي.
آئنده پر د مش په حال راخم کې د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه مش دا اپیل کې دا درخواست ورته کې چې د مش په سکول نه د مش باندې دا راخم کو مش دا اوس په تیاری شستري چې مش تعلیم نشي حاصلولای. د مش ادارې دا اوسې کندراتي د مش ادارې غرب دي دي دا د ابو دي شي په دې باندې د ایجوکیشن لا غور وکړو.
د سپینوام په سکول کې یو څو ماشومان زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل. کلام چې د زده کوونکو دغه شکایت په اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر محب الله داوړ نه وپوښتل نو دوی وویل چې د استادانو کمی شته خو لګیا دي چې ټول خونځي آباد کړي. نن یې د غلطه ټیم استولې د غیر حاضر استادانو څخه د تنخواګانو کټوتی روانه ده. په هر صورت به استادان ډیوټۍ لا حاضر وي. د غلطه د انجونو خونځیو کې د خزینه استادانو غیر حاضری په اړه مو د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر انیکا هم سره هم د خبرو کولو هڅه وکړه، خو ورسره په خبرو کولو کې بریالي نشو. خدا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان گل خټک بیا مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم سانګې مشران یې وربللی ول. ورته ویلی چې په هر صورت د غلطه سکولونه فعال شي. شمالی وزیرستان کې د تعلیم سانګې په وینا ټولې 1050 تعلیمی ادارې دي. په خاصه توګه د غلطه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي او ځایي خلک اکثره د سکولونو د غیر فعالېدو شکایتونه کړي. دوی وایي چې نارینه او خاصه توګه د انجونو سکولونه یا ښوونځیو کې ښوونکي د نشت برابر دي، ډیوټۍ لا نه حاضریږي چې له وجې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
اوردونکو د خبر ولس او ټیسکو ترمنځ د بجلی د میټرو په لګولو لانجه راپورته شوی. قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنی ټیسکو د خبر ضلع لنډي کوتل، جمبرود او باډي ته په 47 کې یوازې 2 بجلی ورکولو پلان عملي کړی. د دغه پلان په عکس العمل کې ځای ولس راپارېدلی او په احتجاج یې لاس پورې کړی. دوی د مارچ په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده او په کار دا شپه ورځ کې لږ تر لږه 2 بجلی ورته بحال وساتل شي. بلخوا ټیسکو چارواکي وایي چې تر څو خیبر ضلع وګړو بجلی میټرې نه وي لګولي او بلونه یې نه وي ورکړي نو وړیا بجلی نشي ورکولی. د خیبر ضلع انتظامیه ویلي چې د خیبر قومي مشران او د ټیسکو چیف اگزیکټیو ترمنځ یې د دغې لانجې هوارولو لپاره خبرو اترو لړۍ جاري ساتلې. په دې هکله نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوی راکوي.
د مارچ په 2مه نیټه لنډي کوتل گریډ سټیشن ته د بلدیاتي ځایي حکومتونو نمائندگان او سره سیاسي او مدني فعالان ورننوتل او هلته موجود وابډا کارکونکو په لاس سرکاري فیډرونه بند کړل او د کلیو بجلی بحال کړه. د لنډي کوتل یو سیاسي فعال نجیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی لومړی د خیبر درې په لار لاریون وکړ او بیا لنډي کوتل گریډ سټیشن ته ورغلل.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې هکله باندې زمونږ په شروازې په مقام باندې یو پوره من احتجاج وکړو. بعد مشرانو دا فیصله وکړه چې زمونږ به گریډ لزو، په گریډ کې به یو پوره من احتجاج کړو. اوس تاسو ګورئ چې دلته ډېر ګڼ شمېر ولس راغلی دی او دا گریډ کچری پر امن ناستی او د پر امن ناستی مقصد دا دی چې کنسرن ډپارټمنټ چې کوم اداره ده د دې مشران راشي او د خلکو سره خبرو مذاکرات وکړي او دا مسله چې دی ولست خپل حق وسپاري. بالکل په گریډ کې کوم دا هغه پیډرې یو څو داسې پیډرې چې هغه سرکاري پیډرې وي هغه بندې شوې دي او کوم چې ولست پیډرې وي هغه کولاو دي. په دې کې د اسپیټال بجلی هم بحال نه دا به تر هغه پورې بندي وي تر څو پورې زموږ سره کامیاب مذاکرات نه وي شوي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي هم په دې موضوع را سره خبرې وکړې.
شپه ورځ کې 12 غنټې بجلی انتهایی ضروری ده او کوم ټیس کو چې 2 غنټې نوټیفیکیشن جاری کړی و نو هغه بالکل موږ ته منظور نه دی، ځکه چې په 2 غنټې کې موږ د کورونو کومې ضروریات یې هغه نه پوره کیږي. دلته د بجلی انتهایی نشتوالی دی او د بجلی د نشتوالي له وجې چې دی دلته د اوبو انتهایی زیات مشکل دی. عوام راوتی دي، بیدار شوی دي، خپل حقوق واړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مارچ په 2 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع مشرانو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ مشر چیف اگزیکټیو قاضي محمد طاهر ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل کړې او هڅه کوو چې د بجلی ورکولو موده ورته وغځوو او د بجلی د میټرو لګولو په موضوع باندې هم یوې نتیجې ته ورسو. د ټیسکو چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا د 25 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د بجلی او اوبو محکمې یعنی وابډا د قوانینو لاندې به هر کور د بجلی میټر لګوي او د میاشتې به پوره بل ورکوي، خو قبایلي ولسوایي دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د څو ورځو نه د سپریم کورټ د مشر قاضي او ځینو نورو قاضیانو ترمنځ په فیصلو کې داسې خبرې لیکل کیږي چې څرګندېږي د ججانو ترمنځ اختلاف موجود دی. شنونکي او قانون پوهان وایي د ججانو ترمنځ اختلافات راځي، خو داسې نه چې جمهوریت ته تاوان ورکړي. څېړونکي وایي باید ججان په خپلو کې اختلافات د عدالت دننه وساتي، نه چې بهر ته یې وباسي. بلخوا ځینې قانون پوهان دا هم وایي له مودو راهیسې په عدالتونو بیا داسې تورونه هم لګېدلي چې ګینې ججان پکې د ځینو سیاسي ډلو سره مرسته کوي. په پاکستان کې پر دې موضوع تاوده بحثونه هم روان دي. تفصیل د شنواز ترغزی اورو.
د سپریم کورټ دوه ججانو فیصله ورکړي چې د سپریم کورټ مشر قاضي یا رجسټرار ته دا اختیار نشته چې ګینې هغه د بنچ یا مقدمه اوریدونکي ججان بدل کړي او یا د شمیره کمه کړي. دغه دوه ججان جسټس قاضي فایزي سره او جسټس یحیی افریدی چې 13 ورځې د هغه نوټس فیصله واورول، کوم چې دواړو ججانو په دې خبره خسته چې ګینې ځینې سیاسي مقدمه داسې دي چې په اوریدنې د عدالت مشر قاضي د خپل خوخه ججان ګماروي. عدالت ته د رجسټر لخوا ویل شوی هم چې نوموړي سره دغه اختیار خو نشته، خو بیا هم د چیف جسټس آف پاکستان لخوا دغه بنچ او یا هغه چې ګینې کوم ججان کومه مقدمه واوري په خپل خوخه مقرروي. د څو ورځو نه ښکاري چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د مقدمې د اوریدونکو لپاره ججان بیا بیا یا خو بدلی یا ځینې ججان د سیاسي مقدمو نه په خپل معذرت کوي. آیا داسې ګامونه به عدالتي بحران خو نه پیدا کوي؟ د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
د دې د وجې نه جوډیشری ته هم ډیر زیات نقصان رسی، جمهوریت ته هم ډیر زیات نقصان رسی، د دې ملک سیاست ته هم ډیر نقصان رسی، او کله چې جمهوریت ته نقصان وي سیاست ته نقصان وي، عدلی تقسیمې نو داغي براه راست اثر دا په عوامو باندې پریوزي.
عدالت کې د ججانو ترمنځ اختلاف هغه وخت را څرګند شو چې د عدالت مشر قاضي عمر عطا بندیان په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د آئین او د قانون د مخې عامو ټاکنو لپاره د وخت نه مقرریدو ضد از خود نوټس اخیستی. از خود نوټس معنی عدالتي نوټس. ځینې مقدمې داسې هم وي چې پکې مشر قاضي د خپل خوښې ججان مقرر کړي. نو په همدغه خبره جسټس قاضي فایز عیسا د نهې په ورځ رجسټرار سپریم کورټ عدالت ته غوښتل. قاضي فایز عیسا په خپلو خبرو کې په هغه ورځ هم ویلي سپریم کورټ کې شپږ 50,000 نه زیاتې مقدمې داسې دي چې لا هم فیصله شوې نه دي، خو بیا داسې کول چې ځینې مقدمې چې عدالت ته راوړل شي او هغه باندې اوریدنه او فیصلې دي زر زر وشي، او داسې چې بیا د 1999 نه راوړل شوي مقدمې لا هم د ځنډ ښکاري، و دې سره د عدالت په عزت کې کمی راځي او خلک بیا سوالونه هم پورته کوي. د پیښور های کورټ یو بل وکیل علي ګوهر دورانی مشهد ریډیو ته وویل اختلاف رائے سره د عدالت نظام ښه کیږي، ځکه اختلاف نه وي نو بیا خبره داسې ښکاري لکه امریت
چې یو جج یو انټرپریټیشن کوي بل جج بل انټرپریټیشن کوي. دا خو زمونږ لپاره خه خبره ده چې لکه ازر جورسپرودنس کې ډیولپ کیږي اختلافي نوٹ همیشه ډیر خستا دغه وی هغه کې لیگل بیسز لیگل گراوندز وی خو اختلافات اوپن نه راتک پکار دغه یو غلط خبره ده.
په کال 1999 کې هم په سپریم کورټ کې دغه شاند سیاسي لانجو په سر د ججانو خپل منځي اختلاف راغلی. په هغه وخت کې مشر قاضي سید سجاد علی شاه ځینې فیصلې اورولې وي خو هم په دغه عدالت کې ناستو نورو ججانو د دغه فیصلو ضد خپلې فیصلې اورولې وي. خبریال او تجزیه کار شیم شاهد د هغه عدالتي لانجو هم خبر دی. مشال ریډیو ته وویل عدالتونه باید بے طرف وي ځکه تیر وختونو کې جمهوریت ډیر تاوان ورکړی.
سیاسي مشرانو او څوک د عمران خان په حق کې فیصله کوي، څوک د نواز شریف په حق کې، څوک د پیپلز پارټۍ، دا غینه دا قسم حالات پیښ شوي دي. زمان دا دار چې دا د ملک د سیاست لپاره، د ملک د امنیت لپاره او د ملک د عدالتي نظام لپاره ډیره زیاته تباهي ده.
د پیښور های کورټ یو بل وکیل علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته وویل هر کله ک عدلیه په آئین او په قانون مکمل عمل درآمد شروع کړو نو دا ډیره ګټوره وي. هغه څنګه
دا ای چریم قانون گنی دی لیکلی چې مثال کې طور پر های کورټ کې شل سیټونه دي هغه ولس وکیلان اخلي او درې بډې سیک ججان اخلي. آئین دا وی چې دوانو له بده برابرې دی په خپلم هغه شان دی اپوینټمنټس کړی دي چې مثال کې ور ډې سیک ججان یې نګلیکټ کړی دي، اګنور کړی دي او دا غي اوورال امپیکټ په سیستم ورزيږي او به وکیلان راوستي دي.
یاد دې چې د اکتوبر په 26مه 2022 کې د ورلد جسټس پروجیکټ په نوم د نړیوال انصاف پروژې لخوا خپل رپورت کې دوی لیکلي هغه ملکونه چې عدالتونه پکې کار کوي په درجه بندۍ کې د پاکستان نمبر 129 دی، دغه هیوادونو شمیره 143 ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال لړیو ته وګستی او سرزو یو بلی موضوع ته په لاهور کې په پنجاب پونتون کې د پښتنو پنجابی زده کوونکو ترمنځ نخته شوې ده. ځنو زده کوونکو مشال لړیو ته ویلي چې دا نخته د کامونو پر سر تر بحث وروسته شوې ده. پولیسو ویلي چې تنخته وروسته یې ځنې زده کوونکي گرفتار کړي هم دي، خو پښتانه زده کوونکي دا تور پورې کوي چې حکومت یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کوي. چارواکو ردي تورونو پړه لاڅنه دی ویلي. تفصیل ګهور مسید راکوي.
د مارچ په اوله د پنجاب پولیس لخوا میډیا ته خبر کړي شوی بیان کې لیکل شوی دی چې پنجاب پوهنتون لاهور کې د دوز د کوونکو ګروپونو منځ کې جګړه وشوه چې هغه په بنیاد پولیسو سکسان بندي کړي دي. د پیخه په اړه مشال ریډیو ته یو زده کوونکی ثاقب دوران وویل چې د پښتنو او پنجابیانو ترمنځ جګړه وشوه خو پولیس د پښتنو سره ناانصافي کوي او ګامونه خالي د پښتنو زده کوونکو پر خلاف روان دي. د زیات تکړه
دا د پښتون اډوکیشن ډیولپمنټ موومېنټ یو تنظیم دی زمونږ خپل دا د پنجاب کونسل ترمنځ وشوه. دا سلسلوار مطلب جګړه وه، دا یو قسم مطلب ریشنل جګړې دي نه، نسل پرستی والا جګړې دي نه. دا هغه ایشو دی په نارمل ایشو باندې یو نارمل جنجال د الکانو ترمنځ وشي هغه جګړه غټه شي. دا ډېر مخکې د دوو الکانو آپس کې جنجال سو بیا جګړه پسې غټېده غټېده دې مرایل ته ورسېده. خو زمونږ الکان ډېر سو زه سره خوښ شوم دا کوم بار کم څلور پنځه نور پکښ کوي تقریبا چې اوس موږ الکان اوس پرل 40-50 الکان موږ گرفتار شوی دي.
د پښتون ژغورن غورزنګ زنه مشرانو په ګډون پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب پوهنتون پیخي غندنه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پنجاب نائب صدر امل خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي چې پوهنتونونو کې رواني د زده کوونکو جګړو لارې ونیول شي. امل خان زیاته کړه
د پنجاب بشمول د اسلام آباد پنډي په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو باندې عملی کیږي او بیا داغه بعد ضلع انتظامیه پولیس او رینجرز راسي هغه د پښتانه لستونکو گرفتار کړي په ناروا مقدمو کې راولي او بیا د غرنګ د یونیورسيټي چې کوم انتظامیه وي هغه د پښتنو لستونکو سره یو تعصبانه او د نفرت زخه ډکی رویه خپلوي. موږ دغه ټولو رویو دغه ټولو کارونو په سختو ټکو مزمت کوو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه سلسله کې د ټولو سیاسي او جمهوري پارټيانو تنظیمونو سره په رابطه کې یو. موږ به خپل قانون لاري خپلو. موږ د حکومت زخه دا پر زور مطالبه کوو په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتون لستونکو ته د پرهمنه تعلیمي ماحول ورکړل سي.
د پوهنتون د انتظامیه یو تن د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دلته د پښتنو او پنجابیانو زده کوونکو ترمنځ واړه واړه بحثونه او جګړې په دې نه مخته هم را مخکې شوي، خو دې ځل جګړې نه د پوهنتون امنیتي حالات بد شوي دي او پولیس هم د زده کوونکو برخلاف کاروایی جاری ساتلې ده چې پکې څلور کسانو نه زیات تر اوسه پورې نیول شوي دي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستی او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان تر انصاف ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا جیلونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی. نوموړي دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه د ټاکنو امر وکړ. عمران خان ویلي چې د خالي ورځې نه بعد د ټاکنو تیاری او مهم پیلوي. نور حال شبیر جان اورو.
د چهارشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د ټاکنو په اړه سپریم کورټ د خود نوټس ورستو پریکړه وکړه چې د آئین تر مخه دی دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات اعلان کړل شي. دغه پریکړه ورستو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جیل برو تحریک ته ختمولو اعلان وکړ. د خپل ټویټر هم لیکل او یو ویډیو بیان هم جاری کړ. جیل برو تحریک مو ختم کو او د خالد ورځې ماخام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کو او د الیکشن کمپین هم
پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کمپین.
ټول ملک د عمران خان لخوا د جیل برو تحریک اعلانولو وروسته پیښور، لاهور او پنډه کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو احتجاجونه د تیر چهارشنبه په ورځ شروع کړل. د حکومت لخوا دغه ښارونو کې دفاع یو سل څلور څلوېښت ولګول شوه چې تر مخه یې پنځو نه زیاتو کسانو په راغونډېدو بندیز و او د هغې په خلاف ورزی د پی ټی آی هغه کارکنان چې په رضاکارانه توګه ګرفتاری ورکولو لپاره راغلي وو پنجاب کې ونیول شو چې ځینې پکې لا اوس هم په جیلونو کې دي. قانوني ماهرین وایي جیلونو ډکولو اعلان خو عمران خان ختم کړو، خو چې کوم کسان نیول شوي دي هغوی باندې به قانون خلاف ورزی کولو مقدمې روانې وي. پېښور های کورټ کې وکیل سیف الله کاکا خیل مشال لیډو ته وایي
د چې کوم اعلان کړی نو دا خو دفاع 144 سیدونه هغه نافذ شوی وه، د هغې وایلیشن شوی دي چې کوم ایف آی آر شوی دي په دې خلکو باندې کار سرکار کې سیدونه مداخلت کول دي تھوڑ پوڑ چې کوم دي کړی دي یا نور سره څه جنگ جګړه ده هغه نه پولیس والو سره د هغې په سیدونه باقاعده هماغه ډیو پروسس آف لا به سیدونه فالو کېږي دا نه چې د دې په سیدونه باقاعده پوره پراپر ٹرائل
د پنجاب د پولیس لخوا مطبوعاتو ته ورکړ شوی معلومات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف خوشا یو نیم سلو پورې کسان نیول شوي چې پکې ډېر خوشکل شوي هم دي، ولې د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف ته کارکنانو گرفتارې مخه ته نه دي راغلي. په پنجاب کې شاه محمود قریشی، اسد عمر، فیاض الحسن چوہان او زلفی بخاری هم نیول شوي وو. دا گرفتار شو کسانو د کرشمیرو په اړه مو د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي سمنه غړو ملک انور تاج او اقبال فریدینو پختل نو دوی ویناو چې معلومات ورته کړه نشته، خو په لږونو کسان یې گرفتار دي. عمران خان د موجوده مرکزی حکومت لخوا د ده او د ده د پخوانی وزیرانو پر ضد بیلابیلو مقدمو او گرفتارو له وجې د احتجاج په صورت رضاکارانه توګه د گرفتارو ورکولو تحریک د فروری په 18 اعلان کړی و چې دوی ته به جیلونه ډک کړو، ولې د ځینو کسانو د گرفتارۍ وروسته د پاکستان تحریک انصاف تنانو لاهور های کورټ کې د دې گرفتارو پر ضد درخواستونه هم کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ او نور حکومتي اتحاد کې شامل مرکزی وزیرانو وینا وه چې جیل برو تحریک هم د عمران خان د نورو چالونو په شان بیخي ناکامه شو او ټول مشران یې گرفتارونه پټ شول. دوی په عمران خان هم سخت ټکونه وکړل چې خپل ځان لا مقدمو کې او کیسونو کې ضمانتونه کوي او کارکنانو ته وایي چې روزه جیلونه ډک کړي، خو بیا پی ټی آی وایي چې پولیس او حکومت دوی نه گرفتارول او د دوی تحریک خو کامیاب وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشار لډیو ته غوږیستی شبیر احمد جان وو چې تاسو ته دغه راپور وړاندې کړ. وخت شوی دی شپږ نیمې بجې په پېښور کې او د دې غړي کوم مهم خبرونه وغه صدا سدي چې د شمالي وزیرستان په سپین وام کې زده کوونکو د هغوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضری او کم شمیري خلاف لاریون کړی دی. د سیمې اوسیدونکو زده کوونکو نن د لاریون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلع انتظامي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دوی د مسلې غم وخوري. دوی وایي په بیا بیا یې د تعلیم محکمې چارواکو ته غږ رسولې خو ډېر استادان ډیوټۍ ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنه کیږي. بلخوا بیا د سیمې مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم د محکمې مشرانو ته یې د سکولونو د فعالولو ویلي دي. دغه راز نور تعلیم کم چارواکي دي لکه د شمالي وزرستان د تعلیم څانګې مشر محب الله دوړ هغه هم له مشالو سره په خبرو کې د استادانو د کمی مسله ومنله. خو ویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروي روانه ده چې له تنخواګانو یې پیسې کټ کیږي. بل خبردار دی چې د پاکستان یو عدالت نن د پوځ پخوانی چارواکی لیفټیننټ جنرل امجد شعیب د ملکی ادارو خلاف د ولسی او حکومتي ادارو کارکوونکو بغاوت ته د لمسولو له تورونو سپین ګرځولې دي. د ریټایر لیفټیننټ جنرل امجد شعیب وکیل میا علی اشفاق رسنی ته ویل چې د اسلام آباد ضلعي عدالت نوموړی له تورونو بری کړ. امجد شعیب چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پلوی دی پر د تورونه وو چې د پاکستان بول ټلویزیون په یو خبرونه کې یې دا څرګندونه کړې چې د سرکاري ملازمینو او اپوزیشن ترمنځ کرکه خوروي. او بل خبر دا دی چې په لاهور کې د پنجاب پونتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر خطي وروسته پولیسو ځنې زده کوونکي گرفتار کړي دي. په پونتون کې یو زده کوونکی ثاقب خان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال ډوته ویل چې دا خطر د پښتنو او پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قانونو پر سر تر بحثونو وروسته شوې ده. بلخوا یاد دی بی چې لدی وړاندې د پروري په 23مه همو د اسلام آباد په کاریزم پونتون کې د بلوڅو پښتنو زکونکو ترمنځ پنخته کې لګته لګه لس کسان زخمی شوه. په دینی مای کې همو تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو. تاسو مشال لډیو ته وګورئ خو تر هر څه مخکې راځو دیتا چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچا د پروري په میاش کې 1.6% ته رسیدلې ده چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچه یادیږي. یوازې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 4.2% اضافه شوې وه. په هر وخت کې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستانی روپۍ بیا غورځېدلې او د بانک دننه یو امریکایي ډالر د لا نورو ګرانېدو سره د 280 روپو نه اوړېدلې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې ملک کې د زر مبادلې ذخیره ډېره کمه ده. حکومت د بجلی او ګیس نرخونو له زیاتولو سره نوي ټکسونه لګولې دي او له نړیوال مالیاتي صندوق یعنی IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، نو ځکه روپۍ غورځېږي او ګرانۍ کچا لوړېږي. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې د ریکارډ لمخې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شر کې 4.32% نور هم اضافه شوې ده او له دې وروسته په هیواد کې د ګرانۍ کچا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 1.55% ته رسیدلې ده. په پاکستان کې هر میاشت د خوراکي توکو ترڅنګ د میوو سبزیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایا ولې زیاتېږي؟ په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وایي چې په ملک کې زر مبادله ذخیره ډیره کمه ده. حکومت د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو سره نوي ټیکسونه لګولې دي.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډیر په تیزی سره چې دینو اړ یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادی وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دینو هغه په کته روانه ده، دویم بیا پېټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي، بیا د کشان چې دینو بجلی ګیس نرخونه سیوا شوي دي، ټیکسونو کې چې دینو 13 میاشتې ډیره زیاته اضافه شوی ده. نو د دې اوورال چې کوم صورتحال دی د دې فوج باندې ګرانی چې دی نو هغه په تیزی سره په بره روانه ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په تیره یوه میاشت کې د چرګانو د غوښې بیا 40%، د خوراکي تیلو نرخ 40%، غوړي 15%، میوه 15% او د سبزیانو په بیا کې 14% زیاتوالی راغلی دی او په دې موده کې د بیلابیلو دالو بیا کې 10 نه تر 14% اضافه شوی ده. یادې ادارې په وینا په پاکستان کې تیر کال د 2022 په فروری کې د ګرانۍ کچا 2.2% وه. په هیواد کې چې د خوراکي توکو ترڅنګ هر څه روز تر بلې ګرانېږي، نو عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. د کراچۍ کیاماڼۍ سیمې یو اوسیدونکی عطا الله وایي چې هر اونۍ نرخونه زیاتېږي.
دا رقم شم خو ډېر ګران، لکه مثال دا دالونه بول چاولې بول چینی ولا تقریبا چینی د نن سه یو هفته مخکې ول په 4100 روپۍ دا رقم نن ما راوړل په 4800 روپۍ. لکه دا 5 کیلو
چکی وړ شروع دا مونږ سره تقریبا دنه سره یو هفته مخکې قدر خبره ده په 700 روپۍ 700 نمبر کې کم 650 روپۍ نن دا په 820-830 روپۍ یعنی کې تقریبا په یو هفته کې د دمر پارک وکولو 150-200 روپۍ پارک وکولو دا رقم دالونو شو دا کم غوړی شلو دا رقم لکه دانور شان شو لکه چنی شو چاولی شو دال وغیرہ سو دا کم شان شي دغه ډیر پورته بر روان دي
یو خو چې په پاکستان کې گرانی سی وشوي په ان وخت کې په پاکستان کې روپۍ بیا غورځیدلې او امریکایي ډالر بیا سیوا شوې ده د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه د بینک دننه یا انټر بینک کې یو امریکایي ډالر 7 روپۍ او 80 پیسې نور ګران شوې او یو امریکایي ډالر 2.68 روپۍ او 11 پیسو ته رسیدلې دي او بیا په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ ګران شوې او بیا 2.74 روپۍ ته رسیدلې په کراچۍ کې د پیسو بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان د مارچ په لومړۍ نیټه مچال ریډیو ته وویل حکومت له سوداګرو سره ژمنه کړې وه چې د فروری تر 28 څخه به د بهر سوداګانو لپاره سندونه یا ایلسیز پرانځي خو دوی تر اوسه اجازه ورنه کړه دی وایي چې د ډالر لوړېدو لومړۍ وجه دا ده چې حکومت 28 فروری سوداګرو ته د بهر سوداګانو لپاره سندونو پرانځدو ډیډ لاین ورکړی وو خو هغه سټیټ بینک عملی نه کړو او بیا حکومت سخت کال لپاره حج پالیسی اعلان کړي خو دا نه ده معلومه چې حکومت په سخت کال خلکو ته څومره رعایت ورکوي او بیا د کورونا وبا له کبله له تیرو 2 کالو حج بندو نو ځکه سخت کال زیات خلک د تلو هڅه کوي او ډالر جمع کوي او حکومت تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې حجانو ته به رعایت ورکړي او کنه بل خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره لوزنامه ډیره مهمه ده خو تر اوسه بشپړه شوې نه ده د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پورې کوم چې پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو نه هغه کنټینیو هغه انډر پرشر ده او کوم چې اګریمنت د IMF سره لوزنامه یو فائنل شیپ کې نه راغلی دویم کو تاسو خیال وکړئ نو پولیټیکل انسټیبلټی او انسرټینټی پولیټیکل هم ده
په داسې حال کې چې تر اوسه له نړیوال مالیاتي صندوق IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی او په هیواد کې بهرنۍ زر مبادله ذخیره روز تر بلې په کمېدو ده په پاکستان کې گرانی په داسې حال کې سیوا شوی او روپۍ د ډالر په مقابله نور غورځېدلې چې حکومت 13 میاشت اضافي بجټ هم اعلان کړی چې په مرسته یې د 1.7 اویا ارب روپو نورو مالیې یا ټیکسونه غونډوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 2 خبري غونډې ته ویلي وو له IMF سره یې ټول شرطونه پوره کړي دي او ورسره خبرې اترې په اخري پړاو کې دي د البته خبرداري ورکړې چې له هغه نړیوالې مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام له بحالېدو سره به په پاکستان کې ګراني لا زیاته شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال راډیوي مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدری او بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
مشال راډیو ته غوږستی اوردونکو د دوه د موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یو نوې سروې ښایي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په 100 کې 70 زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفی نظر ګوري دا براس حال کې دا چې طالبانو د کب لسمه د دوه د موافقې کلیزه د خپل لوی بریا د ورځې په توګه ومانځله نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې
د امریکا د متقاعدو پوځیانو په منځ کې ترسره شوې نظر پوښتنه چې نتایج پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 1999 کال د کاپ په 10 د سولې د تړون د لاسلیک په ورځ اعلان شول ښایي چې په 300 کې 3 اویا پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه منفي نظر لري د مشن رول کال په نوم د متقاعدو پوځیانو مدافع ټولنې چې دا نظر پوښتنه یې کړې پخوانی سرتیری پوښتلې و چې د امریکایي ځواکونو وتلو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا میراث څومره اغیزمن کړی دی په سلو کې 1300 پخوانیو پوځیانو په جواب کې ویلي چې په دې مسله کې نظر نه لري، خو په سلو کې 3 کسانو ویلي چې اغیزې منفی وو. د ملتری ټایم ورځپاڼې د راپور له مخې دا نظر پوښتنه په تخمینی ډول د 5500 متقاعدو پوځیانو ترمنځ شوې. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې په سلو کې 3 پخوانیو امریکایي پوځیانو ویلي چې دوی له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان د تطبیق له مسؤولو چارواکو سره د حساب کتاب له کچې راضي نه دي. مشن رول کال ټولنې همداراز ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغو څېړنو ملاتړ کوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په دې وروستیو کې اعلان کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو چارواکو پرون د کاب لسمه د خپلې بریا د ورځې په توګه ولمانځله او د هیواد په کچه په غونډو کې یې تودې ویناوې وکړې، خو په عین حال کې یې له نړیوالو وغوښتل چې د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. په ارګ کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وویل چې دوی له ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو سره تعامل ته اړتیا لري، خو هغه ټینګار وکړ چې دا تعامل نه یوازې د دوی بلکې د نړۍ په ګټه هم دی. متحدو ایالاتونو او د طالبانو استازو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د جګړې د پایتر سوالو او د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه لاسلیک کړه. د دې سند لاسلیک 1.5 کال وروسته جمهوری نظام د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط وکړ او طالبان پر افغانستان واکمن شول. په تیرو 3 کلونو کې متحدو ایالاتونو او طالبانو په وار وار پر یو بل د دوهې له موافقې څخه د سرغړونو تورونه لګولي دي.
متکل تاسو ته راپور وړاندې کوو. مشال ته غوږسئ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2021 کال کې د ترګري د پیښو په اړه راپور خپور کړی ویلي دی چې په دغه کال کې هم په پاکستان کې د ترګري ګڼې پیښې شوې وې. یاد وزارت ویلي چې پاکستان د ترګري ضد کمی تګلارې د عملي کولو هڅې کړې، خو بیا هم د طریق طالبان پاکستان په ګډون بېلابېلو وسلوالو ډلو د بریدونو ذمواري منلې دي. په راپور کې ویل شوي چې طریق طالبان پاکستان په خیبر پختونخوا کې د شریعت رابستو هڅې کوي، خو بیا ځینې شنونکي وایي چې دا وسلواله ډله اوس دومره قوت نه لري چې په خپلو مقاصدو کې به بریالی شي. بلخو د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو حال د نیس اجمل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. رپورت زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان د شریعت راوستلو په مخه د پاکستان پوځ او ریاست ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي دي. په رپورت کې دا هم ویلي شوي چې تحریک طالبان پاکستان خپلو کسانو ته د روزنې ورکولو او د خپلو فعالیتونو لپاره قبایلي سیمې کاروي او دا ډله له القاعده وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دې رپورت پاړه په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داول د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سیلو کې د 1300 راهیسې راتراګرې لپیخو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغې ذمهواریانو له قبولولو څرګندېږي چې وسلوال طالبان یو وار بیا په دې سیمو کې منظم شوي دي.
د ټي ټي پی طرف نه ډېر زیات دلته اټیک شروع دي حکومت پاکستان ته یا دلته پاکستان کې دننه. اول سل منگولی دل چې ٹی ٹی پی ډېر زیات د کمانډر نوروالی په قیادت کې متحرک شوی دی او دی اٹیکس کوي، او دا یو د هټه وجه ده چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت راغلو اوس ٹی ٹی پی لپاره افغانستان کې کاروایا نه کول دا مشکل هم دی، او بلکې دی هم نه غواړي چې اوس هلته کار وکړي.
سفدر داول زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په هیواد کې د طالبانو بریدونه کم شول، نو تحریک طالبان پاکستان د خپل تحریک فعال ساتلو لپاره یو وار بیا په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته تحریک طالبان پاکستان په اګست کې د 2 او په سپتمبر کې د 2 بریدونو ذمہ داری ومنله. خو بیا د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو پخانی سیکرتر سید اختر علی شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان هغه ځواک نه دی پاتې شوی چې ګنې دا ډله به په خیبر پختونخوا کې په شریعت راوستو یا نورو مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان دین علاوه نور دسی تنظیمونه چی دی دا غی یو خپلا گرین سٹریٹیجی دا یو تصور دا غیشتا و آغا تصور چی دی آغا جوڑول دی یو اسلامی ریاست دا چی نور کم دی داعش او القاعدہ او داشن تنظیمونه دا اسلامی خلافت خبره کیه. شروع شروع کی منصوبه یو دا دی دام پا یو وقت کی چی کبا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دل تبد سے ریاست جڑ سی اور چل مضبوط سی بیا باغی نپس سے بنو اور کارک ودی طرف متسی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان په 2020 کال کې د منی لانډرینګ او وسلوالو ته د مالی مرستو ورکولو لړکی لګواخونو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې یو شمېر وسلوالو تنظیمونو د نیغ په نیغ ملاتړ چندو د جرمونو په کولو سره مالی پانګې ترلاسه کړي دي چې په رسمي یا غیر رسمي لارو وسلوالو ته رسیدلې دي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي د ترګرۍ سي تګلارو په سمه توګه نه عملي کولو او د افغانستان په اړه د ناسمې پالیسی له وجې په دې هیواد او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې امنیتي حالات روز تر بلې خرابېږي.
په پاکستان کې سیاسي جماعتونه هم د یو بل سره په کنفلیکټ کې دي. دا شان کته شو ګوري وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ تر اوسه تعاون او دغې سره رابطې نه وي نو ځکه دا حالت خراب شي. اوس هم داسې دي ټیررزم په حقله باندې او د افغانستان په حقله د پاکستان پالیسۍ چې کوم دین د تضاداتو ښکار دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د جنوري په 1 قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پولیس پوز او دغه سي نورې امنیتي ادارې په هیواد کې د ترګرۍ ختمولو لپاره هڅې کوي او ګڼو امنیتي ځواکونو د لړکی قرباني هم ورکړې دي.
روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے.
د تره غری د پیخو پاړه خبرې کیږي خو زه دغه کسانو ته ویل غواړم چې زموږ ادارې او امنیتي ځواکونه یې هم پر ضد لګیا دي. څوره دې وړاندې د بنو جیل ته وسلوال ورننوتل او کسان یې یرغمال کړل نو زموږ امنیتي ځواکونو د دغه وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او وسلوالو چې کومې غوښتنې کولې نو هغه مو هم ونه منلې. د خیبر پختونخوا پولیس هر ورځ عملیات کوي او پکې وسلوال هم وژني او پخپل هم وژل کیږي. دغه سه په پنجاب کې قانون نافذونکي ادارې دي چې پکې پوځیان هم شامل دي نو هر ورځ زموږ دغه پوځیان اوجل شي.
دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فبراير په 16 د مرکزی اپیکس کمیټې په غونډه کې ویلي شوی چې په ملک کې د سیاسي قرارې او اقتصادي ودې لپاره د ضروری ده چې ترهګري لمینځه یوړل شي. د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې په کمی اکشن پلان د عمل درآمد او په تیره غونډه کې په شوو پریکړو د پرمختګ جاج اغستل شوی او په دې صلاح شوی چې وفاقي حکومت به د امن پر ځای کولو لپاره له صوبو سره پوره همکاري او مرسته کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وګورئ سیل د مخ کې تاسو د انیس اجمل لوورل چې د امریکا د بونو چورو وزارت په 2020 کال کې د ترګری د پیښو په اړه راپور خپل کړی ویلي دی چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د ترګری ګڼې پیښې شوې. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه پرون د مارچ له لومړۍ نیټې پیل شوه. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې د مارچ تر درېمې نیټې پورې آنلاین د خپل کورو پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرېږي. تفصیل فرخنده صدرو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریانې سرته رسولې دي.
بالکل دی کې وي اقتصادي پوښتنه هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ سده او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان راخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختي کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2010 کال کې شوی وه او د پاکستان آبادی پکې نږدې 2.5 کروڑ ښودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کښېنم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکړه د شبردی نه مې خلاص کا د جنگ نه مې خلاص کا. زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي؟ ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دی ما سره ځنګلات دي. زه پکې چې در په در خاورې په سر مزدورو پسې په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی به د دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی د پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نمو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل دا کورونا تباہ اور بادشاہ دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے.
د شماریاتو اداره وایي که چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به یې خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو دا ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیویژن کې موږ ضرور په دې باندې بیا سوچ کړی.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
مونږ د ساینس میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي آ سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې اسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هوار کې اوسي اسکولونه دلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې
په دې سرشمېرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي. د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مبجو
هارون بچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دواني مبجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلورني مبجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
اردوونکو په خوست کې د نورو کلونو په څیر د زرغون خوست په نوم د نیالګیو یا بوټو د کینولو د روزنې اشر او میله پیل شوی چې د جمعې ورځې تر مازیګره دوام کوي. د زرغون خوست د نیالګیو په میله کې چې د خاروالی ریاست په کوربتوب جوړیږي د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو خلک او ځوانان برخه اخلي. د یادې میلې ګډونوالو له چارواکو غوښتل چې د نیالګیو یا د بوټو کینولو په خوا کې د هغې ساتنې او پالنې ته هم پاملرنه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
زرغون خوست میله چې له اتو کلونو راهیسې جوړیږي درې ورځې دوام کوي. د بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه اخلي، نیالګي کینوي او ټولنیزو شبکو کې بیا خپل د نیالګیو د کینولو انځورونه خپروي. که څه هم د یادې میلې کوربتوب خوست ښاروالي پر غاړه لري، خو د نیالګیو په اخیستلو او لګولو کې ورسره ولسي مرسته کیږي. د خوست د ښاروالۍ ریاست سرکار انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال راډیو ته وویل
د زرغون خوست د نیالګیو کینولو اتم پړاو میلیا شروع شوله. سخت کول به انشاءالله د ښاروالۍ په انکشافي بودیجه او د سره څنګ ته د تجارو په مالی مرسته خوست په ښار کې په دتفه کې او د سره څنګ ته په نورو ځایونو کې چې نیالګیو کینولو ته ضرورت لري 4000 خوښه نیالګي به کینول کیږي. دې ته په نیالګي به مونږ ساتو بلنه به کوو او د سره څنګ ته په خپل وخت وبو ورکو.
مدني فعال نورشان اورانی بیا وایي دا ډول ملي او حشرونه په خوست کې لرغونی دود دی او په دې سره ځوانانو کې د هیواد او هیوادوالو سره د مینې احساس هم پیاوړی کیږي.
د ځوانانو به ویښ شي د هیوادني احساس سره ژوند کولو لپاره به ځوانان وکولی شي چې د هیواد په مختلفو عرصو کې دوی په کار وګمارل شي او دا ډول پاګړی او دا ډول حشرونه ترسره کړي.
مدنی فعال عبدالرحیم حاطفوی په دې میله کې خلکو په ډیره مینه برخه اخیستی او په پوره اخلاص په کې نیالګي کینوي.
د خوست زرغون میله روانه ده. په ازادۍ ته په باندې زیات شمیر نیالګي کینول شو. د خوست ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه زیات شمیر ځوانان راغلي دي ترڅو په همدغه ملي اشر کې ګډون وکړي او دغه سیمه چې ده یو دا چې خیراز نه ده په همدې سره به سرسبزه او خیراز شي د نیالګیو په کینول سره زمونږ ځوانانو هم همدغه ده چې همدغه نیالګي پلن او ساتنه وکړو او همدا شان په خپل لاس باندې نیالګي کینو.
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو ملي ته د دې ولایت له لرو پرتو سیمو خلک او ځوانان هم راځي. مدني فعال اسمت ولی عباسین هم چې د یو شمېر نور ځوانانو سره له صبرې د ملي ته راغلی وایي
الحمدلله مونږ د صبرې او رسالت ته زرغون خوست ملي ته راغلی یو چې ډیره په خوان سره د عامله روانه د ډیر خلک راټول شي. دا ونه کینولو ته څنګه د ونه ساتنه ډیره ضرور ده ځکه د ونه ساتنه لپاره او بوته رد تر څو دا ونی دا نیالګي دا به جذب ځای مصرف نشي. نو دا ترڅنګ باید دا ونه ساتنه خپره ډول وشي دی ته باید توجه وشي او دغه لپاره یو خاص کس باید معرفي شي او ګمرل شي تر څو دا ونی نیالګي هر وخت وبکی.
خوستی فعالان وایي په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي سمهر ته رسیدلې دي.
د
مشال ریڈیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال ریډیو مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
پسلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو